نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. در برنامه بعدی رادیو آزادی نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس، خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمیع، باستا سستوری مشه. په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو نوریاس نوری هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره په دوحه کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره یې نه پړاو خبرې ترسره کړي هم دی. د دواړو لورو ترمنځ د خبرو امکان شته. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغه پریکړې ملاتړ کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. محب وایي د سولې پریکړه باید د افغانانو منتخب مشران وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هېواد د اټومي تړون د پیاوړي کولو لپاره د اروپا له پلانه ملاتړ کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې خبره مسخره وبلله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغې پریکړې ملاتړ کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. حمدالله محب چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا لپاره نیویارک ته تللی و، پرون د امریکا له نېشنل پبلک راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانانو لپاره د سولې پریکړه باید د افغانانو منتخب مشران وکړي.
If a peace is achieved that integrates one part of the society
که سولې داسې وشي چې د ټولنې یوه برخه پکې وي او بله دښمنه کړي جګړه به دوام وکړي، نو موږ پر داسې سولې کار کوو چې ټول افغانان پکې وي. ښاغلي محب ویلي یوازې باید له هغو طالبانو سره چې په افغانستان کې دي له جګړې ستړي شوي او سوله غواړي خبرې وشي، نه د هغوی له مشرانو سره چې په پاکستان کې دي او سیاسي ګټې لټوي. د افغانستان حکومت د هغې موافقې د مسودې په وړاندې چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د نهه پړاو خبرو په نتیجه کې ترلاسه شوې وه مخالفت څرګند کړی و. روسیه وایي د افغانستان د لانجې د هواري لپاره د دې هېواد د پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه دریځ چې د سولې د خبرو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې وه ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې په یوه غونډه کې وویل چې له ډېرو امکاناتو سره سره بیا هم د افغانستان کړکیچ نه دی حل شوی. د روسیې د تاس خبري آژانس په حواله لاوروف ویلي چې لویدیځ تقریبا شل کاله په افغانستان کې هڅې وکړې خو په بشپړ ډول ناکام شو او دا مسله د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي خبر کړی ده. د تاس خبری آژانس د خبر لمخه حامد کرزي د امریکا له متحدو ایالاتونو غوښتي و چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره میاشت دغه خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی دی یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. افغان ولسمشر د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د امنیت په ټینګښت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول وستی. اشرف غنی پرون په ار کې په یوه غونډه کې له امنیتي ځواکونو او والیانو مننه وکړه چې په انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړه. هغه وویل د انتخاباتو په تړاو له امنیتي ځواکونو هیڅ شکایت نه دی ثبت شوی. د میزان د شپږمې د ولسمشری د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره 2000 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوي ول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوالو طالبانو د انتخاباتو په ورځ لږ تر لږه 8 حملې وکړې چې 15 ملکي وګړي او 2 پولیس پکې ووژل شول. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هېواد د اټومي تړون د پیاوړي کولو لپاره د اروپا له پلان ملاتړ کوي. امریکا تیر کال اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو اټومي تړون نیمګړی دی او ورڅخه ووته، خو د دغه تړون اروپایي غړي هڅه کوي چې په بشپړ ډول د هغه د له منځه تلو مخنیوی وکړي. روحانی پرون ویل د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون له لوري وړاندې شوی پلان اغیزمن دی چې لاټومي وسلو د ایران منع کول، د سیمه ایز امنیت پیاوړي کول، د امریکا د بندیزونو لغوه کول او په بیړني ډول د ایران د تیلو د صادراتو پیلول پکې شاملېږي. فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران غوښتنه کړې چې په دې اړه ژر تر ژره خبرې چې اساس به اوسنی تړون وي له سره پیل کړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. رویترز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي چې دغه چاودنې په زرغون نومې سیمه کې چې دولتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه دي شوي دي. د دغو چاودنو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو هغه وروسته له هغې کېږي چې د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي د تیرو دو ورځو قهرجنو مظاهرو وروسته چې د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ تاوتریخوالي کې 9 تنه مړه او شاوخوا 400 تنه نور ټپیان شول، د ماښام اتو بجو وروسته په بغداد او د عراق په جنوب کې ګرځبندي اعلان کړی دی. په دې وروستیو ورځو کې په بغداد جنوبي ښار ناصریه او د عراق په یو شمېر نورو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راوتلي وو او د فساد، بیکاری، عامه ناڅیزو خدمتونو، د برېښنا د پرلپسې پارچاویو او د اوبو د کمښت په وړاندې خپله نارضایتي څرګنده کړه. د روسیې ولسمشر د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې خبره مسخره وبلله. ټاکل شوی په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات په 2020 میلادي کال کې ترسره شي. ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې یوې غونډې ته وویل چې د امریکا د عدلي وزارت ځانګړي مفتش رابرټ مولر پر روسیې تور پورې کړی و چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او د بیا تکرار له امکانه اندېښنه څرګنده کړې وه. پوتین وایي د مولر دا بیان د خفګان وړ نه، خو د خندا وړ دی. د امریکا د عدلي وزارت ځانګړي مفتش د کانګرس ډیرو غړو او د امریکا د استخباراتو ادارو ته خبرداری ورکړی چې روسیه د امریکا په سیاسي بهیرونو کې لاسوهنې ته دوام ورکوي. مولر دغه راز ویلي چې موسکو تیاری نیسي په راروانو انتخاباتو کې هم مداخله وکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د خبرونو تفصیل مو که به هم غوښتي وي ویل ولې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره په دوحه کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره 9 پړاو خبرې ترسره کړي هم په اسلام آباد کې دی. آیا دواړه لوري به بیا سره وګوري؟
شلی خدا مذاکرات کړي صدر ترامپ درولي وي او کدا اوشي چرته نو دا به زم چې یو خبرې کړو یو غټه بریکرو وي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو یو شمېر کاندیدان یوازې د بایومیټریک دستګاو پر اساس د دغو انتخاباتو د نتیجې پر اعلان ټینګار کوي، خو د دولت ساس ټیم بیا وایي
دغه دوستان که شکایت ولري شکایت د شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کړي، اما په دغه ډول بحثونه شیدې کوي به اعتمادي اجازه یا غیر اعتمادي د افغانستان د خلکو له رایې سره جهاد.
د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې پیل شوي پوځي عملیات به تر هغو دوام وکړي چې ډېرې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. خو د غزنی یو شمېر اوسیدونکي یوازې د سیمې بیرته نیول کافي نه، بلکې ساتل مهم بولي.
هغه منطقه چې د دشمن نه تصفیه کیږي په هغه منطقه کې باید یو بیس یو پوسته فعال شي. په هغه صورت کې که دوی منظم سنګرونه جوړ نه کړي نو دشمن بیا کولی شي هغه منطقې ته راځي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ایران په باب به واورئ چې د ایران شورای نگهبان د هغه هیواد تابعیت په قانون کې یو نوی تعدیل منلی. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه صاف او واضح اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې د درول شو خبرو موضوع ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره په دوحه کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. اسلام آباد کې هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هلته دی. دا چې د دواړو لورو ترمنځ تر اوسه پورې نه پړاو خبرې تر سره کړي دي، آیا د بیا کتنې امکان شته؟ په دې باب مو پرې اړمو د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د یو خبریال نظر هم اخیستی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین هم تایید کړی و چې پلاوی د ملا برادر په مشرۍ او د پاکستان د حکومت په بلنه اسلام آباد ته روان شوی دی. فرشته جلزه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس یو پلاوی پرون په پاکستان کې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. د پاکستان د حکومت پر رسمي ټوټر پاڼه لیکل شوی چې د کانګرس غړي شان پاتریک او جیم هایمز د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان پر سوله غږېدلې دي. قریشي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر له استازو سره هم لیدنې کتنې لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي ډلې غړو ته بلنه ورکړي چې اسلام آباد ته ورشي. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین پرون تایید کړ چې د پلاوی مشري ملا عبدالغنی برادر کوي. شاهین وویل چې د پلاوی د پاکستان د حکومت په بلنه پاکستان ته روان شوی دی. شاهین پر ټویټر لیکلی و چې هغوی به پر مهمو مسلو خبرې وکړي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو استازو ته د ورتګ د بلنې ورکولو هدف د افغانستان د سولې لپاره هغو پرمختګونو ته بیا کتنه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې شوې دي. په بیان کې لیکل شوی چې په دې لیدنو کتنو کې به هڅه وشي چې څرنګه په افغانستان کې د سولې لپاره په ټپه درول شوې پروسه بیا فعالېدلی شي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد هم پرون په اسلام آباد کې له لوړ رتبه چارواکو سره شغیدلی دی. دا له رسمن نه د تایید سوي چې خلزاد به په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره ګوري کنه، خو د پاکستان د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي رویټرز ته ویلي چې دا هم ممکنه ده. په اسلام آباد کې د واشنگتن پوسټ خبریال شیخ حسین پرون ازادي رادیو ته وویل چې په یو وخت کې پاکستان ته د طالبانو د استازو او خلیلزاد ورتګ یو تصادف نشي ګڼل کېدلی.
نو زما په نظر کې دوی د ملاقات خلیلزاد سره بېشکه چې دوی هغه پبلک کوي نه، ولې چې هغه څوک آفیشلي خو دا مذاکرات چې دی صدر ټرمپ ودرولي دي، خو که دا وشي چېرته نو دا به زیم چې یو ښه بریک ترو یو غټه بریک ترو به وي.
خو پاکستان ته د خلیلزاد تر تګ مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امریکا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره وکتل او د افغانستان پر مسلې خبري وکړه. ترامپ او خان تیرونی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې کتلې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د رویټرز خبري اژانس د یو ایمیل په جواب کې لیکلي، دلته خبري بعد د هغه بحث ادامه وی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ترڅ کې تیرونی د امریکا د متحدو ایالاتو او پاکستان ترمنځ شوی دی. په پاکستان کې ولور د چارواکي رویټرز خبري اژانس ویلي چې ډېر امکان شته چې د طالبانو استازي به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. د چارواکي چې رویټرز اژانس نوم نه دی خبر کړی ویلي چې موږ هڅه کوو چې د طالبانو استازي قانع کړو چې له خلیلزاد سره هم کتنې ته حاضر سي. کله چې اسلام آباد ته د وسلوالو طالبانو د استازو تک خبر خپور شو، د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پر ټویټر ولیکل چې سولې ته اولویت ورکوي، خو د سولې په هر پروسه کې باید د افغانستان دولت دخیل وي. صدیقي پر ټویټر ولیکل د سولې پروسه پرته له دې چې د افغانستان په مالکیت او مشري وي نتیجه نسي ورکولای.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو سرچینه هم وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد به په پاکستان کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. یو شمېر پاکستاني رسنیو هم دا خبره کړې ده، ویلي د طالبانو د پلاوي او زلمی خلیلزاد ترمنځ ښایي په اسلام آباد کې کتنه وشي. اسمت سروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. د سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل. یو شمېر پاکستاني رسنیو هم ورته خبره کړې ده. پاکستانی رسنیو ویلي چې د طالبانو پلاوی ورته ویلي چې له زلمی خلیلزاد سره ویني. زلمی خلیلزاد روانه وری د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. د زلمی خلیلزاد دفتر ازادي رادیو ته ویل چې له طالبانو سره د افغانستان د خاص استازي زلمی خلیلزاد د کتنې په اړه څه نشي ویلي. رویټرز خبري اژانس په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یو ویان د ایمیل پر اساس په دې اړه راپور ورکړی، خو دا یې نه دی ویلي چې شاغلی خلیلزاد به نن هم په پاکستان کې پاتې شي او کنه، او یا به د طالبانو له پلاوي سره وویني او کنه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویندوی ناجی انوري ازادي رادیو ته وویل،
موږ غو ټول خپل منطقوي او بین المللي همکاران څخه مننه کوو چې په دې اړه باندې هڅې کوي، مګر دغه هڅه باید د افغانستان د سولې پروسه تاثیر په منفي توګه باید تاثیر لاندې رانوړي. یعنی موږ د ټولو خپلو بین المللي او منطقي همکارانو څخه هیله مو دا ده چې دا پروسه تسهیل کړي.
له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو تر لغوه کېدو وروسته دا د سیمې هیوادونو ته د طالبانو څلورم سفر دی. وړاندې طالب استازو روسیې، ایران او چین ته سفرونه کړي وو چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلی بهیرې د بحث له موضوعاتو څخه و.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوی اعتدال فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د دې پروګرام وارده به هم د ولسمشری د تیرو انتخاباتو پر موضوع پکې خبرې کوو. خو په همدې موضوع کې به هم تم کېږو. د ولسمشری د تیرو انتخاباتو یو شمېر کاندیدان یوازې د بایومټریک دستګاه پر اساس د انتخاباتو د نتیجې پر اعلان ټینګار کوي. یو شمېر کاندیدان پر یو بل تور پوری کوي چې د دوی په ګټه په دې انتخاباتو کې درغلي شوې ده. ګلبدین حکمتیار او عبداللطیف پدرام پرون ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې د دولت جوړونکي او ثبات او همپالنې ټیمونو په ګټه پراخه درغلي شوې ده. بلې خوانه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې یوازې بایومټریک رای د منلو وړ دی. تفصیل نجا صفی اوروي.
د ولسمشریزو ټاکنو یو شمېر نوماندان ادعا کوي چې د میزان د شپږمې ټاکنې له درغلیو ډکې وي. دوی ټینګار کوي چې یوازې بایومټریک رایې ورته د منلو وړ دي. د سولې او اسلامي عدالت ټیم مشر ګلبدین حکمتیار د چهارشنبې په ورځ په دې اړه خبریالانو ته وویل
ادعا کېږي چې څه باندې 24,000 رایې په زرمت او 9,999 رایې د پکتیا په بابا روحاني ولسوالۍ کې صندوقونو ته اچول شوي دي. حال دا چې دولت په روحاني بابا کنو ولسوالی لري او نه هم ولسوال او ولسوالی له کلونو راهیسې په ګردیز کې دی.
خغلی حکمتیار د ثبات همپالنې او دولت جوړونکو ټیمونه هم په درغلیو تورن کړل او ویل چې پرته له بایومټریک رای ورته د منلو نه دی. له بلې خوا د ولسمشرۍ بل نوماند فرامرز تمنا هم د ټاکنو په شفافیت ټینګار وکړ.
ټیم تدبیر او توزیع حتی
زمون ټیم آن یو رای هم نه مني چې بایومټریک نه وي. هغه رای چې بایومټریک نه وي جعلي او تقلبي دي او له ټاکلې مودې وروسته صندوق کې اچول شوي دي.
دې سره هممهاله بل نوماند عبداللطیف پدرام ویل پراخې درغلۍ به هیواد بحران ته یوسي.
دا یو ډیر خطرناک بحران دی. هر لوری چې بری اعلان کړي بل لوری به یې ونه مني.
د دولت جوړونکو ټیم بیان جاوید فیصل د بایومټریک رایو په تړاو څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې د ټاکنو کمیسیون له پریکړې ملاتړ کوي. خغلی فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه دوستان که شکایت ولري شکایت د شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کړي. اما په دغه ډول بحثونه شوه کوي د اعتمادي اجازه یا غیر اعتمادي د افغانستان د خلکو
د ثبات او همپالنې ټیم بیان فریدون خوزون بیا دغه تورونه رد کړل.
د ثبات او همپالنې ټیم درغلیو او تقلب ته هیڅ ډول اړتیا نه درلوده او هیڅ نوه تقلب او تخلف نه دی ترسره کړی، ځکه چې د افغانستان خلکو د چین رایه ورکړې ده او د افغانستان خلکو له دې چین څخه حمایت کړی و او هرکلی کړی و.
په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون به رایې د شفافیت په اساس وټاکي.
د شفافیت لپاره هغه څه چې موږ په واک کې اوسېږي هغه ترسره کوو. زموږ غوښتنه د ټولو محترمو نوماندانو څخه دغه ده چې دغه ډول څرګندونې د دې پر ځای چې نور هم د خلکو ذهنیت خراب کړي نور هیڅ هم
د ټاکنو کمیسیون له نوماندانو هم غواړي چې د پروسې د شفافیت او د رایو د تثبیت لپاره خپل څارونکي کمیسیون ته ولیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شوې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغو ټاکنو کې د ګډون کوونکو شمیر 2,000,000 یادوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لویو خبرونو کې د اف ام په 100.5 په صافه اواز اوریدل شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شي برته به غوښ شو.
فارن پالیسی د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه لیکنه کړې ده او پوښتنه کوي دا انتخابات د اعتبار وړ دي؟ د خبرونې په باور طالبان شاید د ټاکنو ته د غربي پروسې نوم ورکړي، خو د افغانستان اکثریت نوې ځوان نسل پر دیموکراسي باور لري. وړاندې راغلی دی چې دواړه مخکښ کاندیدان اشرف غنی او عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کوي، خو یو یې سم وایي. فارن پالیسی بیا د 2014 کال انتخاباتو او د هغې جنجالونو ته اشاره کوي او لیکي تر ټولو ښه لار دا ده چې اوس ورته انتظار شو. خبرونه بیا وړاندوینه کوي چې د نومبر د 8 تر نهایي نتیجو مخکې دا هم ممکنه ده چې د انتخابات د ښاغلیو غنی او عبدالله ترمنځ دوم دور ته لاړ شي، خو خبرونه دا پوښتنه کوي چې د انتخاباتو نتیجه به اکثرو ته د منلو وړ وي. په ځواب کې فارن پالیسی لیکي د شنبې د ورځې په ټاکنو کې د خلکو د لږ ګډون سربېره څارونکو ویلي دي چې له بایومیټریک وسایلو استفاده شوې چې له دې سره د تیرو انتخاباتو په پرتله دا ځل اعتماد زیات شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تلې د شپږمې نېټې د انتخاباتو یوازې بایومیټریک رایې کمیسیون ته د اعتبار وړ دي او دا امکان نشته چې دوی عادي رایې وشماري. ډیپلوماټ د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې اسلام آباد د دې خبرو بیا پیلېدو ته ډېر لیواله دی. د خبرونه د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د خبرو د لغوه کېدو په ارتباط لیکي چې اسلام آباد غوښتل چې موافقه وشي، خو ولسمشر ټرمپ وروسته له نه پړاوه دا خبرې لغوه کړې او پاکستان یې حیران کړ. ډیپلوماټ وړاندې لیکي دا خبرې چې په سپتمبر کې ونه شوې، خو دې میاشت کې د اسلام آباد لپاره دا خبرې ډېرې مهمې نه وې، ځکه چې په دې میاشت کې د ملګرو ملتو عمومي غونډه وه او هلته د پاکستان د کشمیر مسله د افغانستان سولې د خبرو تر اغېز لاندې رانغله. خو د خبرونې په باور د افغان سولې مسله اوس د پاکستان لپاره خورا مهمه ده، ځکه چې په نومبر کې له ترهګرو او نورو غیر قانوني سرچینو سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ډلې غونډه ده. پاکستان اوس دې ډلې په خړ لیست کې شامل کړی دی او اسلام آباد غواړي چې واشنگتن دفاع وکړي کنه په تور لیست کې به داخل شي، او که په تور لیست کې شامل شو بیا به ګڼې نړیوالې مالی ادارې له اسلام آباد سره د پیسو له راکړې ورکړې او مرستو لاس واخلي. نو د ډیپلوماټ په باور پاکستان غواړي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ژر تر ژره بیا پیل شي.
د غزنی ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې پیل شوي پوځي عملیات به تر هغو دوام وکړي چې ډېرې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. خو د غزنی یو شمېر اوسیدونکي بیا یوازې د سیمو بیرته نیول کافي نه بلکې ساتل مهم بولي. حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
دا غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې بروان پوځي عملیات دوه میاشت نور هم دوام وکړي تر څو د دولت له لاسه وتلې ځینې سیمې بیرته ترلاسه کړي. د غزنی والي وایي په پام کې لري چې په دغه دوه میاشتو کې د له لاسه وتلو ولسوالیو له جملې څخه درې ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي. وحید الله کریمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل موږ قدم په قدم د غزنی د تامین لپاره مخ په وړاندې روان یو.
تر اوسه پورې موږ په خپل عملیاتي پلانو کې کامیاب روان یو، ښه دستاوردونه لرو او نور هم دوام ورکوو، ولې هر پلان د موږ په یوه خاصه مقطع زمانی کې عملي کېږي چې مو ځکه درته دوه میاشتې یاد کړي چې په دوه میاشتو راتلونکو دپاره هم موږ انشاءالله د دوو حتی درې ولسوالیو د تصفیه او د تصرف پلان آماده کړی دی چې انشاءالله آغاز شي او عملا به انشاءالله سرته ورسي.
دا دغه ولایت امنیه قومندان سمونمل محمد خالد ورداګ وایي په دغه ولایت کې د امنیت ځواکونو ترمنځ د شی همغږی لامل زیات پرمختګ سوی دی. ازادي راډیو ته وویل وسم د غزنی د جغتو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې زموږ ګډ ځواکونه په پوځي عملیاتو بوختې. هغه زیاتوي دغه پوځي عملیات په دوام کوي تر څو خپل ټاکلی هدف ترلاسه کړي.
موږ په مکمله توګه د وردې ملي امنیت ملي ښه عملګي لرو او د کوم پیشرفتونه چې موږ کړي دي همدغه یې وجه ده. فعلانه موږ عملیات لرو په جغتو ولسوالۍ کې چې لاره د کریاک او خپله جغتو ولسوالۍ ده، چې هلته د موږ کتاب مشترک امنیتي ملي وردوی ملي پولیس هم هلته یو ځای عملیات لري.
په غزنی کې ډیری وخت پر امنیتي ځواکونو دا پړاو راچول کیږي چې د سیمې له نیولو څخه وروسته دغه ځواکونه بیرته خپلو مرکزونو ته ستانه کیږي او نیولې سیمې بیرته وسله والو ته پرېږدي. ډیری د نظر خاوندان په دې نظر دي چې دولت باید په ترلاسه سوو سیمو کې امنیتي پوستې او بیزونه جوړ کړي تر څو هغه سیمې د تل لپاره د دولت په ولکه کې پاته سي. شایسته خان غزنیوال چې د غزنی پر سیاسي او امنیتي حالاتو نظر لري ازادي راډیو ته وویل د غزنی محلي اداره بې پلانه کار کوي سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي او بیرته یې پرېږدي.
کله چې عملیات شروع کیږي له عملیاتو سره سم باید فلان داسې ونیول شي چې هغه منطقه چې د دشمن نه تصفیه کیږي په هغه منطقه کې باید یو بیس یا پوسته فعال شي چې هغه ته امکانات نظامي ټول ورته ورکړي او اکمالات یې وکړی شي. دا چې دوه میاشتې دوی نور هم دوام ورکوي عملیاتو ته په هغه صورت کې که دوی ځای په ځای باندې پوستې منظم سنګرونه جوړ نه کړي نو دشمن بیا کولی شي هغه منطقې ته راځي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کلونو کې د غزنی ولایت په سلو کې تر نیمایي زیاته سیمه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران شورای نگاه باندې د هیواد د تابعیت په قانون کې یو نوی تعدیل منلی چې پر اساس یې هغو ایرانیو میندو ته چې کله بهرنیو وګړو سره د ودونو په نتیجه کې ماشوم ولري کولی شي ورته د ایران د تابعیت غوښتنه وکړي. فرشته جلال زینور جزئیات وړاندې کوي.
د شورای نگهبان ویاند عباس علي کتخدایی پرون دا خبر اعلان کړ چې د تابعیت په قانون کې نوی تعدیل ومنل شو. په قانون کې دا تعدیل د ایران پارلمان تقریبا څلور میاشتې مخکې تصویب کړی و. د ایران د تابعیت په قانون کې دا تعدیل دوه واره له شورای نگهبانه رد شوی دی. شورای نگهبان په ایران کې د پارلمان د لوري تصویب شوي قوانین له اساسي قانون سره د مطابقت لپاره بیا ګوري او د ویتو حق لري. د بشري حقوقو د څارنې ډلو له ډېرې مودې راهیسې نارې وهلي چې د ایران د تابعیت قانون له تبعیضه ډک دی او زرګونه ماشومان یې له قانوني اړخه بې برخلیکه کړي دي. د ایران پارلمان په مې میاشت کې دا تعدیل تصویب کړی و. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هغه وخت په دې اړه په غبرګون کې ویلي و چې ښځې حق لري چې خپل ماشوم ته د خپل هیواد د تابعیت غوښتنه وکړي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوالې ادارې ویلي و چې په دې ډول به په ایران کې د ډېرو کوچنیانو د تعلیم، روغتیا او کار ستونزه حل شي. د نوي تعدیل له مخې هغه ایراني ښځې چې له خارجي نارینه و سره واده کړی وي یوازې کولای سي چې خپل ماشوم ته تر 14 کلنۍ مخکې د ایران د تابعیت حق وغواړي. خو دا تعدیل باید د ایران د استخباراتو وزارت او همدارس د ایران د سپای پاساران انقلاب ډله تایید کړي او ډاډ ورکړي چې د قانون عملي کېدل به د ایران ملي امنیت ته ګواښ نه پېښوي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې ویلي چې دا رانه د څرګند سوي چې په ایران کې څومره داسې کوچنیان ژوند کوي چې میندې ایراني او پلرونه یې بهرنیان دي. خو دا مسله په وروستیو کلونو کې ډېره لویه شوې ځکه ډېرو ایرانیو ښځو له هغو افغانو نارینهوو سره چې په ایران کې اوسي ودونه کړي دي. په دې اړه دقیق ارقام نه دي خپاره سوي. داسې اټکل کېږي چې 3 میلیونه افغانان په ایران کې میشت دي. هلته یو شمېر میشتو افغانانو له ایرانیو ښځو سره ودونه کړي دي خو دقیق شمېر یې نه دی څرګند.
ستاسو له پیغامونو
ګرم د کندهار ولایت سمیلا پیغام دی. دا درمخه د ځانونه نه معلومی چې وایزه کامیاب یم بل وایزه کامیاب یم. دا دین چې پاکی ویږي په ولس کې وچمه د کومه خوا ونیسته مننه.
د زابل له ولایت څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام شېږدم. د انتخاباتي کمیسیون هغه خلک چې د دې سره یې کارونه کړي دي چې د دې سره یا د ورځې یا د دوو یا د درو یا د شپږو هغه ماشومه نه ورکوي چې ورکوي په نیمګړې توګه چې 3000 یې 2000 ورکوي چې 2000 دې 0 ورکوي یا بېخي جواب ورکوي یا څوک هلته به ولي نه دي اوس خپل قریبان راولي هلته کښېنولي دي د هغو په نامه باندې پیسې اخلي. نو زموږ یې له ده چې دغه نوم د رئیس ته او د انتخاباتو د کمیسیون نو د دغه خلکو څخه ویلی ده چې له دغه غلا له دغه شره له چپاولو نور لاس واخلي.
ما د کندهار ولایت ارغنداو د ولسوالۍ څخه زنګ درته والي نوم یې عبد الشکور دی. دغه انتخابات تراوس وسوله دا دې سات انتخابات و دغه نی درغلی ولا کپکسی کو چې پرسته دی نو چې دا دی یو پرابل باندې لگاو سره کوي چې درغلی وسو پلانې وسو ایت ولا کوي چې زغفله په دا محل کې و مخل ګرای ورکه سفارای دی دا مې کړی کو به ګوت لګولو به فکر ته سره کته نه استعمال شوی دا صفا دغه کړی دي انتخابات کړی دي اوس دي پر دغه باندې دغه نه سره کیږي وای وای زمارای لږی نو وای زه ناکام یم نو خپل ناکام دي و من چې هر یو بچا سواری او کانیا په سوغه به ورور د وطن د پاره د خلکو د پاره د ولس لپاره څه خدمت را مخته کی دي دا نور دغه نه کی بس والا بود دغه ته دوام تر ورکی د مسلمانانو په ویل کې بازی سره کوي بیا دغه انسان بحران تا چی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو څو پیغامونه دی افغان بیسمه تاسو ته لښمیرې لارې مهم ډیر پیغامونه راسته ولیدي جعفری لیکي د اصول لپاره د خلزات او د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلزات او د غراز د طالبانو د پلاوی د مشر په ګډون ملا برادر اخوند په ګډون سفرونه پاکستان ته د خوشحالي خبر ده. عبدالواحد مدقق لوګر لیکلي خوشبین چې د طالب چارواکو سفر پاکستان ته مثبت پایل ولري او د سولې خبرې بیا لسره پایل شي. کور مودان پیغامونه زخ زیات راسته ویل خبرونه دوه منی مایته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو د بشري حقوقو د اساسي بشري حقوقو او جون پشيبو کې دوه ونې خبرونه مه هېروي خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهم خبر نو سر لیکونو ته. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پریکړې ملاتړ کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. حمدالله محب پرون د امریکا له نېشنل پبلک راډیو سره په مرکه کې وویل د افغانانو لپاره د سولې پریکړه باید د افغانانو منتخب مشران وکړي. روسیا وایي د افغانستان د لانجې د هواري لپاره د دې هېواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغې دریځ چې د سولې د خبرو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې وه ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې په یوې غونډه کې وویل ډېرو امکاناتو سره سره بیا هم د افغانستان کړکیچ نه دی حل شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هېواد د اټومي تړون د پیاوړي کولو لپاره د اروپا له پلانه ملاتړ کوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي خو تر اوسه پورې د دې چاودنو د مرژبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د جمهوري ریاست په روانو انتخاباتو کې د لاسوهنې خبره مسخره و بلله.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یې ویبل خبرونې ته مو زه همین هیواد په سلامونه هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیایي ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیایي ستونزه لري ډیر دي، خو آیا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یو روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په دا چې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څوک په دې وطن کې اوسېږي هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نور څه خبر خمن دي، ولی داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن، او دا ساتي او د ډاکټر واسیم نه کیږي یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، یو سری وده کوي، وجودي وده نه کوي، سوی شکل په دری په اصطلاح باندې دي. دغه ماشومان دي تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه او انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بل د خوشنیون کی خبره داده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان شغه الک یا خور ده یا ورور ده، هغه توای چې د ورور نه ساتنه وکړي یا د خور نه د ساتنه هغه د دې لپاره نو په اصلا یو پایواز چې په شفاخانه کې داس یو مریض یا کومات تللی وي یا بې هوش وي نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پښې کړکي. دا د دوی لپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغاله سنگ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوت شي دا شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په صحیح لحاظ د دوی میندې او پلرونه اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمیږي چې ماشومان مثلا د عامه اصطلاح اګرچه دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو، ولې خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي، باربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی دپاره داسې شفاخانه نشته چې د دوی تجاوز وکړي. دا یو. په داسې په نورو هیوادونو کې دوی دپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي.